د مخام شپک بجې شوې. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریو کاندیدانو نن خپل نومونه د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړل. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به له افغانانو سره د طالبانو د مستقیمو خبرو امکان برابر کړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل اند د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
ابرالله صالح د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمېر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. او د امریکا فدرالي محکمې د اسنادو پر اساس د یوې ایراني تلویزیون خبریاله چې په امریکا کې زیږیدلې او دغلته په توقیف کې ده په کوم جرم نه ده تورل شوې. بشپړ خبرونه واورئ. امرالله صالح د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه نن رسمن استعفا کړې. دا خبره د رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو په حواله کړې. ولسمشر غنی ته یوې نږدې سرچینې لږ مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به امرالله صالح د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال په توګه غوره شي. ټاکل شوي چې ولسمشر غنی به یو وار بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره له خپلو دوو مرستیالانو سره سبا نوملیکنه وکړي. خغلی غنی مخکې ویلی وو محمد سرور دانش به په راتلونکو انتخاباتو کې دویم مرستیال وي. امرالله صالح څو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی وو. اخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم د یو شمېر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نومونه او خپل ټیمونه ثبت کړل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه خپل ځان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړ. نوموړی نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې له خپل دوو مرستیالانو سره څرګند شو. خغلی حکمتیار پوهندی فضل هادی وزین د خپل لومړي مرستیال او حفیظ الرحمن نقیب د دویم مرستیال په توګه اعلان کړل. حکمتیار د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې وروسته خبریالانو ته ویل وروسته له هغې چې له یو شمېر ګوندونو سره سیاسي توافق ته ونه رسید نو پرېکړه یې وکړه چې خپل انتخاباتي ټکټ رامنځته کړي. خغلی حکمتیار وایي موږ د فدرالي نظام پلویان نه یو، د صدارتي نظام پلویان هم نه یو. زموږ د هیواد وضعیت ایجابوي چې موږ د یو پیاوړي مرکزي حکومت لرونکي اوسو چې په راس کې منتخب ولسمشر د اکثریت وګړو ملاتړ ولري. بلخوا احمد ولي مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر هم دی نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوم ولیکه. خغلی مسعود د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانی وزیر فریده مومن د خپل لومړی مرستیال او لطیف نظری د دویم مرستیال په توګه معرفي کړل. احمد ضیا مسعود احمد ولی مسعود بیا د ریاستي نظام تغییر ته ژمن دی او د بریالیتوب په صورت کې ویلي چې د لوی جرګې له لارې به اساسي قانون کې بدلون راولي. دا هم ویلي چې خپل انتخاباتي مبارزه به د خپلو دوو مرستیالانو سره یو ځای د تغییر په نوم پر مخ بوزي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس خغلی نبیل هم نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپلو مرستیالانو سره یو ځای نوم ثبت کړ او رسمي ځان د کاندید په توګه اعلان کړ. د خغلی نبیل له مرستیالانو څخه یو هم مراد علي مراد دی. بلخوا افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي چې خغلی عبدالله به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بابر فرهمند د خپل لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. عبدالله چې تر اوسه رسمن د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نوملیکنې ته نه دی ورغلی، ورته نږدې سرچینو وویل بابر فرهمند د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند لخوا او اسدالله سعادتي ورته د عبدالکریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي لخوا معرفي شوی. تمه کیږي چې ښاغلی عبدالله به سبا د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه نوم ثبت کړي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا فدرالي محکمې د اسنادو پر اساس د یو ایرانی تلویزیون خبریال چې په امریکا کې سیګیدلې او دغلت پر ورستوي کې تفکیک شوی په کوم جرم رسمن نه د تورن شوی. مرزیه هاشمی د ایران د انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټی وی خبریال ده. د دې زوی وایي مورې د تیر یک شنبه پورز د امریکا د فدرالي پولیسو لخوا په سنت لوئس کې نیول شوی ده. هغه نیول کېدو وروسته واشنگتن ته لیږدول شوی. تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو دلیل نه دی روښانه. چارواکو ویلي تمه کېږي چې مرزیه هاشمی به د هغې د بیان له اخیستلو وروسته خوشې شي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار وخت وشي. ایران سمدستی د خبریالې د خوشي کېدو وخت نه کړی. اف بی آی او د امریکا د عدلي وزارت په څرګنده توګه د هاشمی د قضیې په اړه تفسیر نه ده کړی. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون به د فبروري په وروستیو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سارا سندرز وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له جګپوړي مرکچي یونګ چال سره له نږدې یو نیم ساعت له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د تخلیې په اړه خبرې وکړې. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس و د پنجشنبې په ورځ متحده ایالاتونو ته رسېدلی.
لازدای راډیو مخامنه خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورې چې د ولسمشری د انتخاباتو دریو کاندیدانو نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه. د دې انتخاباتي ټیمونو څرنګوالی په یو تحلیلي راپور کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې د سولې د عالي شورا مرستیال وایي هیله من دی چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره اواره کړي. په پکتیا کې د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر ناراضو کاندیدانو د دې ولایت د انتخاباتي کمیسیونونو دروازې وتړلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزیر وایي هغه مؤسسې چې د روغتیایي پروژو قراردادونه ترلاسه کوي باید خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړي. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریو کاندیدانو نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوم لیکنه وکړه. دوی له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لاړل چې په دې ډله کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل و. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال د شبا په مستقیمه اړیکه را سره دی. په دې اړه نور جزئیات اوروي. وصال صاحب،
ډېره زیاته مننه. تکل صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن درېو نوماندانو نوملیکنه وکړه د انتخاباتو په کمیسیون کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره. په دې نومونو کې رحمت نبیل، ګلبدین حکمتیار او احمد ولی مسعود شامل دي. د وفاق ملي سیاسي جریان مشر احمد ولی مسعود د خپلو دوو مرستیالانو فریده مومند او عبداللطیف نظری سره د انتخاباتو کمیسیون ته نن راغلل او د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رسمن نوملیکنه وکړه. ښاغلی مسعود، له نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې د بریا په صورت کې به اوسنی ریاستي نظام په صدرتی بدل کړي.
اولین تغییری که ما میخواهیم در واقع نظام ریاستی و نظام صدارتی تغییر یافت، یعنی ما هم رئیس جمهور میتونیم داشته باشیم هم صدر اعظم. مشکل کلان افغانستان در مدت 17 سال می بوده که در تصمیم گیری و سیاست گذاری فقط رئیس جمهور یک نفر در واقع تصمیم گرفته و تمام نظام فرد محور بوده. یعنی ما یک نظام ریاستی مطلقه داشتیم که در محور یک نفر میچرخیده و تمام شهروندان افغانستان در این قسمت نه در تصمیم گیری بودند و نه در سیاست گذاری.
خغل مسعود وای د نوموړي په احتمالي حکومت کې به صدر اعظم له ملي شورا نه د تایید رای اخلي او د ولسمشر تر فرمان لاندې به کار کوي. له دې وړاندې د ولسمشریزو انتخاباتو بل نومان محمد حنیف اتمر هم د نوملیکنې پر مهال د نظام پر بدلون ټینګار کړی و، خو د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار بیا د ریاستي نظام پلوی دی. خغل حکمتیار د شنبه په ورځ د خپلو دوه مرستیالانو فضل هدی وزین او قاضی حفیظ الرحمن نقیب سره کمیسون ته لاړل او د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دوی هم نوملیکنه وکړه. خغلی حکمتیار وویل
ایره ما با لوی جرگی قانونی را خواهیم کرد، هر فیصله‌ای که صورت میگیره در رابطه با تغییر قانون اساسی و تغییر نظام باید از طریق لوی جرگه صورت بگیره. من تعجب میکنم که روی اتو مسائل بزرگ ملی که سرنوشت ملت با او ارتباط داره، سرنوشت نظام با او تعلق داره، خیلی معامله گری میکنن و در نتیجه معامله گری ها در نظام تغییر میارن و تعهد میکنن که نظام تغییر میکنن بدون اینکه انتظار بکشن به لوی جرگه. جفاست
بلخوا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت نبیل هم د خپلو دوه مرستیالانو مراد علي مراد او مسعود جلال سره د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړه. تکل صاحب او له دې سره نو د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شمیر 11 تنو ته ورسید. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، واصل وسالو چې د ولسمشری د انتخاباتو د دریو کاندیدانو د نوملیکنې له جریانه راپور راکو. قدر من اوریدونکو، واصل وسال بیا هم راسره ده. د افغانستان ولسی جرګه وایي د 1398 لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو زیاتره ټکټونه د ګوندي او شخصي ګټو پر بنسټ جوړ شوي دي. د جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشری د انتخاباتو زیاترو نوماندانو او مرستیالانو یې واک ته د رسېدو لپاره خپلمنځي جوړجاړی کړی. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې زیاتره انتخاباتي ټکټونه په داسې شکل جوړ شوي چې د هیواد د وضعیت د بدلون او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ پروګرام او تګلاره نه لري.
د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د زیاترو انتخاباتي ټکټونو جوړښت په کتو باور داده چې دغه انتخاباتي ټکټونه د ګوندي، قومي او شخصي ګټو پر بنسټ جوړ شوي دي. ډېر عام تحلیل داده چې انتخاباتي ټکټونه واک ته د رسیدو لپاره جوړ شوي، نه د هیواد د روان وضعیت د بدلون او د خلکو د خدمت لپاره. د افغانستان د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو انتخاباتي کټونو کې همدا اوس نه د سوکې او پرویش بحثونه او خبرې روانې دي.
زیاتره دغه ګوندونه چې د یوځای کېږي یا دوی ټکټ کې داخلېږي، هغه خپل تنظیمي، شخصي او حتی منطقي ګټو ته ګوري. ځکه چې ما د تلیلي افغانستان حالت دوی نه ګوري چې کوم وضعیت کې دوی قرار لري. افغانستان ته څنګه مونږ برنامه باید جوړه کړو؟ دوی وضعیت نه څنګه د افغانستان ته نجات ورکړي؟ اوس آینده د پاره اوس مخکې د مخکې که دوی کامیابی ته نه دي رسیدلی، اوس بحث روان دي په وزارتخانو باندې. دا خو ناممکنه ده. نو زما غوښتنه دا ده چې دوی قدرت از آن کاندي کې د افغانستان خلکو لپاره د خدمت لپاره ځان کاندي.
د خغلی عرفان په خبره کې سهم یو شمیر نوماندان په دې پوهیږي چې په هیڅ صورت بریالي کېدای نشي، خو د دې لپاره چې ځانونه مطرح کړي او امتیاز ترلاسه کړي د ولسمشریو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. په دې برخه کې یو انتقاد دا هم دی چې په افغانستان کې یو شمیر ګوندونه او ائتلافونه په انتخاباتو کې د چوکیو د ترلاسه کولو لپاره جوړ شوي، نه د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره. د ولسي جرګې یو شمیر غړي او د روانو چارو ځینې کارپوهان وایي تجربو ثابته کړي چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډېر ځله د شخصي، سمتي او ګوندي ګټو پر بنسټ رامنځته شوي چې همدې مسایلو ته په پام سره یې عمر ډېر لنډ وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله د 1398 مریز کال د چنګاغ د 9 ولسمشریزو انتخاباتو ته عبدالحکیم تورسن، شهاب حکیمی، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا، حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود او رحمت نبیل نوملیکنه کړې ده. ده د یو شمیر راپورونو له مخې ویل کیږي چې سبا یک شنبه به ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور نوماندان هم د انتخاباتو کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي ټکټونو ته په کتو داسې ښکاري چې دوی د هیواد د وضعیت د ښه والي لپاره کوم ځانګړی پروګرام او تګلاره نه لري.
برنامه باندې تر اوسه پورې جدي بحث شوی چې هغه برنامه واقعا ټول سره منلو وړ وي. که تاسو وګورئ هغه کسان چې پخوا کې د یو کاندید په برنامه کې شامل وو او د هغه مقابل لوري سره په ټکر کې وو او رقیب بل کېده، حتی د هغو برنامو سره د مخالف وو، نن سبا په هغو ټکټونو کې چې ډېرې برنامه مخالف وو دوی سره جوړېږي. نو دلته معلومېږي چې برنامه ډېرې مهم نه دي، بحث د ګټلو او په عین حال کې اکثرا دغه قومي تشکیل او توازن هم بدغه ټکټونو کې وساتل.
خغل رشید وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په کار ده چې انتخاباتي ټکټونه د قومي، ګوندي او شخصي ګټو پر ځای د داسې پروګرامونو پر بنسټ جوړ شي چې د هیواد او خلکو په خیر وي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې د سولې په اړه خپلې غوښتنې او ګټورې مشورې له دوی سره شریکې کړي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو نوماندانو نن په پکتیا کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د دفترونو مخې ته د پارلات خیمې ودرولې او د دې دفترونو دروازې یې بندې کړې. دوی همداراز د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لاره د دریو ساعتونو لپاره بنده کړې وه. له پکتیا څخه د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځاځی راپور راکوي.
ګڼ شمېر معترضو نوماندانو نن د مرغومي په 29 د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دفترونو مخې ته د پارلات خیمې ودرولې او د اعتراض په بڼه د یادو دفترونو دروازې وتړلې او هم یې د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لار د درې ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د معترضو نوماندانو په استازولۍ انجینیر رحمت الله ځلاند ازادي راډیو ته وویل
نن د انتخاباتو کمیشن په دې جرم وتړله چې صندوقونه نارای سلی دي او بعضې خلکو ته رایې زیاتې کړي دي. د شکایتو کمیشن په دې مخه وتړله چې دوی کومې پرېکړې کړي دي ټولې غیر عادلانه او مغرضانه او د څو کسانو په مهندسي شوي شکل یې جوړې کړي دي. او اوس لاړو د تېرې کوتل متړلی دی، د ترافیکو په مخ ملار بنده کړې ده، خو په دې مونږ خفه هم یو ځکه چې زموږ ولس ته ضربه رسېږي، زموږ خلک ازادېږي، موږ د خپل د مجبوریت د خپلې بېوسۍ غږ له خلکو رسوو.
ځلاند وویل معترض نوماندان له دولت د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو څخه دوه غوښتنې لري. که دوی دې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویلی شي، په هغو ولسوالیو کې چې دوی ته خلکو رای ورکړي دي اداري چارې به په ټپه ودروي او هم به اجازه ورنه کړي چې په ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. انجینر ځلاند ازادي راډیو ته یادو دوو غوښتنو په اړه بندو وویل بلخوا په ګردیز کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر ښاغلی هدایت الله عصمتی ازادي راډیو ته وویل چې کوم شکایتونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مخې لومړی لست خپور کړی دی، د بیا ځلې تفتیش امکان یې نشته او شوې پریکړه نهایي ده. خو د پکتیا د نوماندانو د لومړي لست د اعلان وروسته دوی ته ګڼ شمېر شکایتونه رسیدلي دي چې دوی تر 80 څېړلي هم دي او د پاتې شکایتونو په څېړلو بوخت وو چې دفترونه وتړل شوه. د ده په خبره امکان لري چې د شکایتونو د څېړنو په پایله کې په خپره شوي لست کې تر 50% بدلون راشي. دی وایي
یو تفتیش خو ابتدایي و، د انتخاباتو په ورځ باندې خلکو شکایتونه ثبت کړي، هغه مراکز موږ تفتیش کړل او په هغه مراکزو کې چې باطل شوي دي، یعنی د نهایي فیصلې زموږ د مرکزي کمیسیون د فیصلې په بنسټ باندې دا باطل شوي دي، دې باندې اصلا موږ نور صلاحیت د تفتیش نه لرو ځکه چې هغه باطل شوي دي، هغه نهایي کې باید تطبیق شي. د ابتدایي نتایجو باندې چې اعلان شو، هغه ابتدایي نتایجو باندې کوم شکایتونه درج شوي دي، ممکن 40% 50% تغیرات کړی شي.
کې د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر ښاغلی امین الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معترضینو دوی ته کوم شکایت یا غوښتنه په رسمي ډول نه د سپارلې چې دوی ور باندې غور کړی وي. معترضو نوماندانو وروسته له هغه چې ولایتي ادارې د دوی غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو ډاډ ورکړ، د کابل ګردیز لوی لارې د ترافیکو پر مخ پرانیسته، خو د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو دروازې لا هم تړلې دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم ورځو د سولې مسایلو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړي دي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې به د هیواد د سولې په اړه بې تاثیره نه وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای دوی تمه لري چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې به اسلام آباد صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د بریالیتوب یوازنۍ لاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي او هیله یې وښوده چې پاکستان به د زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې دغه زمینه برابره کړي.
خبرې به تر یو حده پورې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي او هغوی به دې ته ورسوي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. لویه خبره همدا ده چې پاکستان دې د پاره ورسوي چې طالبان دې د خبرو د پاره ورسوي. دا به غټه غوښتنه وي او داسې یو سوله غواړو چې هغه رښتیا نه وي.
ښاغلی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پنجشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په اساس ښاغلی خلیلزاد د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او دغه دو پاکستاني چارواکو له نوموړي سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري کوي. له دې وړاندې پاکستاني رسنیو په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې دا ډول راپورونه رد کړل او هغه یې اشایي وبللې. په ورته وخت کې پاکستانی خصوصي جیو تلویزیون راپور ورکړی چې خلیلزاد او قریشي توافق کړی چې د خبرو بل پړاو کې به چې په پاکستان کې ترسره کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ به وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدوای کچېرې پاکستان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنه وي، د نوموړي په باور دا به د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد یو بریالیتوب وي.
طالبان په اسلام آباد کې د مذاکراتو لپاره حاضر نه دي، خو کچېرې پاکستان وتوانېږي طالبان متقاعد کړي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت له استازو سره مذاکرات وکړي، په هغه صورت کې ویلی شو چې خلیلزاد به بریالی وي. البته منظور د خبرو له هغو کسانو سره دی چې د طالبانو له لورې د خبرو کولو صلاحیت ورکړل شوی وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا له لوري د افغان سولې لپاره هلو ځلو هیلې زیاتې کړي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بلل کیږي او دا هغه څه دي چې تر اوسه هم طالبان ورته چمتو نه دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې حساسو شرایطو ته په پام سره د سولې په اړه خپلې غوښتنې او ګټورې مشورې د سولې له عالي شورا سره شریکې کړي. د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندید حنیف اتمر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې له دوی سره له مشورې پرته د سولې په اړه پریکړې د منلو وړ نه دي، ازادي راډیو ته ویل د سولې بهیر د افغانانو دی او د ټولو اړخونو مشورو ته اړتیا شته. د چارو څېړونکي وایي کاندیدان باید په هغو کورنیو غونډو کې ځان ته ځای پیدا کړي چې د سولې په اړوند جوړیږي. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د سولې روانو هڅو ته په کتو د سولې او عدالت غوښتنې انتخاباتي ټیم له سبت یوه ورځ وروسته غوښتنه کړې چې د دوی له مشورو پرته ورته د سولې او انتخاباتو هیڅ ډول پرېکړه د منلو وړ نه ده. حنیف اتمر له کاندیداتورۍ وروسته په خپل لومړي ټویټ کې د شنبې په ورځ حکومت ته د یادونې په توګه لیکلي چې له دې وروسته دې د سولې لپاره د سیاسي جریانونو او جمهوري ریاست ته د کاندیدانو نظرونه هم واخیستل شي. د جمهوري ریاست کاندیدانو شمېر او شعارونو ته په کتو آیا اوس اړتیا د دې ده چې د سولې لپاره دې د همدوی له منځه هم یوه اجماع رامنځته شي؟ جمهوری ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده. دا په دې معنی چې موږ هر قدم کې باید هر افغان سره یا هغوی نمایندګانو سره مشورې وکړو. میکانیزم که مشکل لري د موږ میکانیزم هغه باندې بحث کوو. راځي موږ سره هر کاندید محترم چې نظر لري بحث لري، موږ سره مشورت وکړي، شریکې وکړي نظرې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو نورو کاندیدانو له ډلې احمد ولی مسعود، زلمی رسول او نورالحق علومی هم د سولې بهیر د څرنګوالي په اړه څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره دا مهال د سولې عالي شورا د سولې د خبرو مرکچی پلاوی او همدارنګه د سیاسي او جهادي مشرانو څخه جوړ د سولې مشورتي بورډ کار کوي. د سولې عالي شورا د څو کلونو رئیس فعالیت لري، خو د خبرو مرکچی پلاوی او مشورتي بورډ تیره میاشت د ولسمه شرغنی د حکم پر بنسټ جوړ شو. یادو تشکیلاتو ته په کتو د سولې د برخې څېړونکي له ډلې نجیب ننګیال وایي کاندیدان نه باید د سولې په اړه څه وسپموي، بلکې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د دغه هدف لپاره جوړیږي.
د کاندیدانو او ځینو سیاسینو دغه غوښتنه چې دوی باید د سولې په بهیر کې شامل واوسیږي، فکر کوم د دې لپاره مشورتي بورډ له مخکې رامنځته شوی دی چې په هغې کې د افغانستان د ټولو مطرح ګوندونو او د ټولو مطرح سیاستوالو نومونه شته او هلته شامل دي. فکر کوم د دې لپاره تیار یو ساختار موجود ده او دغه غوښتنه به بېځایه وي. د افغانستان سیاسیون د سولې په پروسه کې له مخکې نه دخیل دي.
دی وایي سوله ملي بهیر دی چې د ټولو افغانانو مشورې، کار، زحمت او لیدلوري ته اړتیا لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر یو شمیر مؤسسو ته نن خبرداری ورکړ چې که خلکو ته په وخت معیاري روغتیایي خدمات ونه رسوي نو قراردادونه به یې ورفسخه کړي. فیروز الدین فیروز نن دا خبرې په درویشتو ولایتونو کې د معیاري روغتیایي خدماتو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړې. تفصیلی د ناجی ساپی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په تړونونو کې شفافیت ته ژمن دی او د دغه وزارت د مشرتابه پلاوی به تړونونه په جدي توګه ساري. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال یو شمیر مؤسسو ته خبرداری ورکړ که چیرې خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ونه رسوي تړونونه به ورسره فسخه شي.
در صورتی که مؤسسه محترم نتواند خدمات
په هغه صورت کې چې مؤسسه ونه توانیږي چې معیارونه پوره کړي، زموږ لومړی اقدام دا دی چې قرارداد فسخه کیږي. فسخه شوی مؤسسه بلاک لیست او مالی مجازات کیږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ټوله د مرسته کوونکو کوئی دارو لکه نړیوال بانک، اروپایی ټولنې مرستې دي. په درویشتو ولایتونو کې چې موږ یې تړون کوو دا د درې کلونو لپاره دي او نږدې 230 میلیون امریکایي ډالره دي.
د معیاري روغتیایي خدمتونو د رسولو دغه تړونونه په ارزګان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندي، فاریاب، فراه، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنګان، غور، کندوز، کندهار، افغانستان او د کابل په ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ پلی کیږي. د افغانستان د روغتیا وزیر دغه شان په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو له کموالي او بې کفایتۍ شکایت کوي. روغتیایي چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو ولایتونو کې د مړینې شمېره شپږ اتیا ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو ولایتونو کې دغه شمېره 215 وه. په ورته وخت کې د افغان کورنیو د پیوستون موسسې مشر محمد همایون ساپي په دې ناسته کې ډاډ ورکړ چې د شوي تړون له مخې به خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ورسوي.
د انجوګانو په استازیتوب زه داسې ډاډ درکوم چې د قرارداد په اساس به خپل کارونه مخکې وړو او روغتیا وزارت او خلکو ته به د شکایت ځای نه پرېږدو.
په کور دننه د معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموعي ډول پرې تقریبا 300 میلیونه ډالر لګېږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې دننه روغتیایي خدمتونه له ورځې بلې ته پراخ او معیاري کړي.
قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. فرشته نگاه.